السلام علیکم د ازادۍ رادیو یو بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سره منشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی، له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سره منشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. بل غالی بیا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلی لپاره هوایي ډز او بې نظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلی او خپل سری یې بللی. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبینی په کوم تور بندي کړی و او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمیر فعالان چې پر هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤټ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي، خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی رنزونو اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرون ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتيري ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لک شپته حمله کړي چې بیارتا شاته تمبول شوې دي. روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړې دي. او ټاکل شوی چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت سکال په سپتمبر کې مړه شوه او لوتی رو میا شورایي سي زوی پاچا ده. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منیسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هاري پونم دوا زامن لري. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوې څېړونکې ډلې له خپلو ارزونو وروسته ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او لنجونه او خود سره تبعیض کیږي، خو طالبانو په کور دننه او له نړیوالو فشارونو سره سره ولې د بشري حقونو لقص لاس نه دی اخیستی.
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه په هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرېږه باندې دی، دا یو ډول سنجول شوې مسله ده.
نن په پاکستان کې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه کیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو یو شکایت مو هم راپور کړی. د یو شمېر نور مهم موضوعات به هم خبر کړم. ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه او هیله لارم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. د څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات سړي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه د اپریل 28 د میتر 9 مینیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا د جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړی دي او د تیرو 12 هغه لاسته راوړنې لمنځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپل حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورې د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکل له دسمبر را پدې خوې په هنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې شمنې عملي کړي.
او د ملګرو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیضي چلند وسده کیږي. خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د خوځو د پرانستلو لپاره هڅې کوي، خو دقیقا نیټه نه ده ښودلې. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان د نن او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځي نه پرانیزي؟ احمد چې بار په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیسته دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د سمیت درته کړې چې موږ انجینر ته د کوم اجازه نه ورکو. هم دا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم ته څو فشارونه وارد دي چې د طالبانو سره د یاد افغانستان په مسله کې غربي هیوادونو شکیل دي او غربي هیوادونو شکیل دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل دي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د فارېزانې و دروازه کړې ده پاکستان د تر کومه دې پرې چې طالبانو خپل د ځینو مشرانو خبرې واوري. حتی د دې د وایز د ویلا مجاهد څو نه یو څو میاشتې وړاندې دوی به شوانې د ستاسو پر سنګي ازادي کې زما سره ملما و دول کې زما په صلاحیت کې وای همدانه مټول انجینر مکتب ته تللی. همدارنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس تانکزی ځینې نور هم ته د دې دا وینا په پرداګه کړل چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځینې مشان له دې سره مخالفت دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی وسوای پرېغه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پراډې رول لوبولای دی تر څو د وکولای شي چې غربي هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې شکیل شي او د پاکستان د ریچې شکیل شي. د پاکستان د ریچې څخه شکیل دی په دې معنی چې پاکستان ته بیا امر سیاسي او اقتصادي امتیازات او بحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د نن د ځینې مشرانو د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د هیبت الله دومره واکمن وای چې مثلا صلاح الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل پر خپل دلیل درېدلی وای.
اساس فکر نه کوي چې پاکستان په خپله ل وړیر بد حالت سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه وو، او که چیرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنه ښکاري. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې پخوا به په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سند خواته هم عملیات تمدید شوي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
په دې شک نه چې پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکه د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دننه په پاکستان کې په غرب کې میلیونه ډالر چشتنان دي، او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویو کلونو کې د دې هغه توجید هم دغه د افغانستان مسله وه. د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنی لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ته ګوري، هغه بیرته همدغه مسله ده. د افغانستان مسله ده. د دې د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوا نړۍ ته نه ده تولید کړې، اما د نیابتي جګړو له لارې د خپرالې پیسې ترلاسه کړې دي.
د چارو شنونکې نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان، چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درې اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده، او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوړه کړی او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي، همدارس دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنې دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دی ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي، او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنې شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. روسي ورته درې اړخیزې غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونو کسانو د اعدام، سنگسار او د سزا او د نورو بیلګو د پریکړې په اړه د طالبانو حکومت د ستري محکمې دی ولرپوري چارواکو څرګندونو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو حکومت د ستري محکمې لخوا د شاوخوا 1051 کسانو د اعدام د حکم اعلان او په کسانو د نورو مجازاتو د پریکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي، پخوانی رئیس شیرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیه موخه چې دامول، سنگسر او نور پکې شامل دي. د ویر خبرول د افغانستان د بشري حقوقو لژمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقوقو نقص بولي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
یم نشان میته اولویت های طالبان کې
دا د طالبانو لومړی توبونه خي چې اواز د ویر رامنځته کول دي او بل هیڅ هم نه. دا په افغانستان کې د خلکو د بشري حقوقو سرغړونه ده. زه ډیره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالی تر دې حده نورمالیږي. دا اواز د تاوتریخوالو لړۍ په افغانستان کې وګدوي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنگسر او نور مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د پنځشنبه په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې په ټویټر پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنگسر، 4 تنه د دیوال لاندې کولو او 1 نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د عبدالملک حقانی په وینا ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصلې د قصاص او 90 فیصلې د دیت سره او 10 نفرو باندې د سنگسار او پر 4 نفرو باندې چې هغه بدکاران وو تر دیوال لاندې کولو
د طالبانو د محکمې د غلوړ پوری چارواکي ویلي چې محکمې تر اوسه په 103 کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او 1502 شپېته نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوي. خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزایي اجراتو ترتیب په پام کې ونیول شي، د دا ډول احکامو پلی کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتریخوالي او غچ لامل شي.
اینو مجازات در واقع قربانی اصلی
د دا ډول مجازات او قربانی په حقیقت کې عدالت دی، ځکه چې د مجازات او د پلي کولو لومړی مهم ټکی د عدالت پلي کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کیږي، نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کیږي.
نه اصلاح مجرم به دست میایه، نه اصلاح جامعه.
د طالبانو حکومت د خپل کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلي کوي. و میاشتې وړاندې د طالبانو شر ملاحب بتولا خونزاده د طالبانو له یو شمیر قاضیانو سره په یو لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدود او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تیر کال په لندې میاشت کې په فراه ولایت کې یو تن په مازر کې اعدام شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په سلګونه نارینه او ښځې په مازر کې په درو ووهل شوې. د طالبانو لخوا په مازر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولي وو او زیات شمیر هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی او د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنگسار رسمي خبر نه و خپور شوی. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانین لکه لنی اعدامونه، د بدن غړو پرې کول، په درو وهل او د مخ تورول یې په عملي توګه سرته رسول، چې هغه مهال یې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ځنیو نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي. لنډی سي اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شوډنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ چې د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته تر سره شوې. دا غونډې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربه توپ په قطر کې د درویشت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون جوړ شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بلل لري. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدی لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادرېو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخي او سخت شیبي بیان کړی دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب او کانډا او کپر دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه له پوخوا کانډو کپر او خراب وو، خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستل دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکه کلی اوسیدونکو یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړیدلي دي، تګ راتګ بیخي نه کیږي، کومقدر موټر هم چیزي نو هغه ډیر په زور باندې خيږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکه کلی اوسیدونکو یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، د بارانونو او د سیلابونو وتلې دي، د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپاشوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومان او بستګ راتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدی سیمې اوسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي دری لري چې ګن سرکونه خلکو په خپل مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثر ملي پیوستون برنامه للارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیخې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپاشو، شپږ کسبه کې شهیدان شوی او وته کسان به کې زخمیانو، د پښاګر کې موټر چپا شوې ده، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې پغه کې سونو دا او د موږي موټروانانو ته وغیرہ ته مالیو جاني تلفات وړي.
د زئی ول سونو په وینا چې ولایت له تبيخ کولاو او زیر مډک دي، خو تل ور سره توپیرس چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپامه غورځول شوی او په وسنی کې هم د ستونزو حواری ته چنداني توجه نه کیږي.
وړاندې لدی چې ستاسو پیغامونه خبره کوم، د کندهار د سوداګری خونه وای تیر کال کې لدی ولایت 301 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوی، خو سوداګر وای باقي محدودیتونه او شمیر نور ستونزې شته چې د سوداګری پر وړاندې خندونه جوړ کړي.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلمان وای په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالر په ارزش بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دی. دغه خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وای په تیر 1400 کال کې د وچکالی او نور ستونزو سره سره له کندهار څخه 315000 ټنه تازه وچ میوه، معدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوی چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وای دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربی متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,15,000 ټنه تر رسیدي، چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,23,000 نه سو اته اتیا ټنه ده، او وچه میوه 55,000 یو سلو درو 50 ټنه ده، معدنیات چې دي او 1,500 ټنه کې نور نو حبوبات یا او د طبي بوټي دي، طبي بوټي دي دا ټول دي په مجموع کې 3,15,000 ټنه کې ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالر کې.
وچکالی، د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایی دهلیز نشتون د سوداګری په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړ یې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي. او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکوي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اسټیټیانې بندې کړې دي د دوی اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل لا جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امر مشران کوچني مجلس کې او آینده د اکلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپل په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ خپل اداري مشکلات پخپل حلو.
افغان سوداګر تلیدا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګری په برخه کې د تړونونو عملی کولو تجمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو سلام علیکم، څنګه جوړیاست؟ په خیر است. دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته ویل، یا طالب د مامازو، یا طالب د اکازوی دي، یا پښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم. سال ده شه په خیر. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې سره نه پسوخي د حکومت زما چې هیلو ارزو داده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلامونه نیک هله دا زاده را د ټول کار کوم چې په ځان مال دي مشران ته هدايت ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو مرسته شي دا به درلاسه کړئ. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلک ته ډوډۍ ورسېدلې، نور هم دی بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دا زما د ازادۍ راډیو خونه شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
مانا نه چې ازادي راډیو اوري ساسي پیغامونه چې کله موږ ته رسیږي خبروي.